امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
سلام قدرمن اوریدونکو زه ناشبه آشنایم د امریکا غږ آشنا رادیو د ماښامنۍ خپرونې په پیل کې په موقع د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د هلمند ولایت د پاره د طالبانو والی ملا عبدالمنان بیګا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. ایران ویلی دی چې د میزایلو پروګرام دفاعي پروګرام دی او د اسرائیلو پولیسو ویلي په صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او خزی د رشوت او جالکاری د الزامونو په حق له کافی شواهد پیدا کړی دي.
نن د یکشن بیورز د قوس میاشي اولسمه د 2013 کال د دسمبر د دوم سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د خبرونو نوروسته پر پټونه کې ده هم اوري د لوګر چارواکي وایي چې د کابل لوګر لوی لارې د امن کولو لپاره هڅه پیل کړي دي
او مسافر د نورو نستګ راتکی دغه لپاره یو څه زمينه دي عمل برابر شي.
د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم د جنسي ازار اذیت د راپورونو نوروسه د افغانستان لوی څارنوالي غوړي د قضیه او خبر شوی راپور پاړه تحقیقات وکي.
لوی څارنوالي افغانستان با تمام محرمیت های هویتی این مسله را بررسی خواهد کرد.
د امریکا د پخوانی جمهور رئیس بوش د تدفین پاړه هم راپور لرو. درنو اوریدونکو دا ټول وروسته اوري او زرت زیبا خادم او سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د هلمند ولایت د پاره د طالبانو والی ملا عبدالمنان بیګاش په دروازات په ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوې ده. د هلمند والی جنرال محمد یاسین د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي
ملا عبدالرحیم مشهور کومندان چې د طالبانو د سمد الله صدیقه د طالبانو څنګه د والی دی نو تقریبا پرون مازیګر او ماښام ترمنځ د هغوی حملې په ذریعه سره د خپل څلور انډیوالانو له منځه تللی.
د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد د امریکایي قواو په هوایی برید کې د قومندان عبدالمنان وژل کېدل تصدیق کړی دي. مجاهد ویلی دي چې د ملا عبدالمنان اصلي نوم حاجی ملا محمد رحیم و. هغه سربیره پر دې چې یو لوړ رتبه قومندانو د هلمند لپاره د طالبانو د والی په توګه کار هم کاوه.
د امریکا متحده ایالات وایي چې په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسولو هڅه کوي خو په دې کې د افغانستان نه د پوځي ځواکونو ایستل شامل نه دي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس د ملي دفاع په انسټیټیوټ کې په وینا کې ویل که په اوس وخت کې متحده ایالات افغانستان پرېږدي نو په سیمه کې به شل ټیرریستي ډلې بیرته فعال شي او په راتلونکو کلونو کې به یو غټ خطر وي.
طالبانو واضح کړی ده چې د افغانانو ژوند ورته ارزښت نه لري. دوی د ټاکنو له لارې ګټلی نه شي نو له همدې کبله ترهګرۍ ته یې مخه کړې ده.
د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړه چې په افغانستان کې 40 کاله کېږي چې جنگ روان دی او اوس باید پای ته ورسیږي.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او د عدالت غوښتنې ډلې د ملکی وګړو د خوندیتوب په حق له 2013 کال د نومبر د میاشتې په راپورټ کې ویلي دي چې سږ کال د اکتوبر د میاشتې په پرتله په نومبر کې د ملکی وګړو تلفاتو کې 50% کمی راغلی دی. په راپور کې راغلی دی چې په افغانستان کې تیر میاش په مجموعي توګه 214 ملکی وګړي وژل شوي، 212 نور زخمي شوي دي. د دې مستقل ډلې مشر عزیز احمد تسل د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي تیر میاش زیاتره ملکیان د حکومت او بارانه قواو په هوایی بمباریو او همداشان د حکومت د مخالفینو په ځانمر ګبریدونکو کې وژل شوي یا ټپیان شوي وو.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د قندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي او یو غیر قانوني وسلوال قومندان چې په نوید مشهورو بیګا شپه ناوخته د حکومتي ځواکونو لخوا د تخار په مرکز تعلقان کې نیول شوی. د دغه وسلوال قماندان د نیول لپاره پولیس وروسته هغه اقدامات وکړل چې په خان آباد کې د ملي اردو لاسکر سره په جنگ کې خپل ټپي شوی ملګري په تعلقاتو کې یو شخصي روغتون ته انتقالول.
د فوټبال د نړیوال فدراسیون په خواني رئیس شاهزاده علي ابن الحسین ویلی دی چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د خزو لوبغاړو د زورونو تورونه دی وڅېړل شي. د دې خبر تفصیل د خبرونو نه وروسته اوري.
تاسو دا خبرونه د امریکا غا واشنگتن نه اوري. د ایران د خارجه وزارت مقاماتو نن د یک شنبه پر ورځ ویل چې د میزایلونو پروګرام ایوازې دفاعي دی او د ملګرو ملتونو د پریکړې لیکونو په خلاف نه دی. د ایران دولتي خبری اژانس ارنا نن د یک شنبه پر ورځ دا خبره د هغو الزامونو نه وروسته خپور کړ چې په کویل شوی تهران یو نوی راکټ ازمویل دی. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د شنبه پر ورځ د ایران د منځنی واټن بالستیکي توغندي د ازموینې غندنه کړې وه. دغه توغندی چې څو ګولۍ وړلی شي د ایران د اتومي پروګرام په باره کې د 2015 میلادي کال د بین المللي موافقینه سرغړونه ده. د ایران د خارجه وزارت بیان بهرام قاسمی د امریکا د خارجه وزیر د اعتراض په جواب کې ویلي دي چې د ایران د توغندو پروګرام اصلا یو دفاعي پروګرام دی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هیڅ پریکړه ایران د میزایلونو د ازمایښت نه منه کوي. خو قاسمی د دې خبر د تایید او یارت په باره کې څه وویل چې نوی توغندی ازمویل شوی دی.
د سیمیا نړۍ خبرونه د امریکا غا آشنا راډیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون نن د یکشنبه په ورځ د ارجنټین نه پاریس ته د رسیدو سره سمدستي آرک دی ټرایمف یادبري یادګاری سلی ته ورغه چې د بلواکونکو د لوټ تالان زیانونه ارزیابي کی. په تلویزیون کې د بری د دغه سلی داخل وښودل شو چې بلواکونکو د فرانسې د جمهوریت سمبول د مریانا مجسمه ټوټه ټوټه کړې ده او بیا یې د کپیټالیزم په خلاف او د سوسیالیزم په طرفداري شعارونه لیکلي دي.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د نړۍ د شلو صنعتي اقتصادي هیوادونو یا جی شل د رهبرانو په لی غونډه کې د سعودي عربستان د ولایت محمد بن سلمان خواته ولاړو او په ډېر صمیمیت ورته لاس ورکو. د پوتین د روبل نمخ کې د اکسونو د حصول په وخت کې په یو څنډه کې ولاړو او د نړۍ نور رهبرانو د نظر غورځولو. دغه دوه صحنه ښیي چې د نړۍ د شلو هیوادونو د ګروپ رهبران په بونس ایرس کې زړه نازل دي چې د سعودي ولیحت سره چې د ژورنالیست قاشق جی د قتل په مسله کې غیر د څه ډول سلوک وکړي.
د اسرایلو پولیسو په صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او خزی د رشوت او جالکاری د الزامونو په حق له کافی شواهد پیدا کړی دي. دا په نتانیاهو باندې د فساد د الزام دریمه قضیه ده. مقاماتو ادعا کړې ده چې نتانیاهو د اسرایلو د بیزاغ د مخابراتي کمپنۍ سره په مقرراتو کې مراعات کړې ده او په بدل کې د دې کمپنۍ نه غوښتي دي چې په خپل وې پانه کې د هغه او د هغه د خزه په باره کې مثبت تبلیغات وکړي.
د لیبیا د ختیځ سیمې د تیلو درې بندرونه بیرته خلاص شوې دي او د تیلو ټانکرونه ورسېدلې دي.
د امریکا د پخوانی جمهور رئیس جورج اچ بوش جنازه او خاورو ته د سپارلو مراسم د راتلونکو چهارشنبه په ورځ کېږي. بوش د وی وګدې ناروغۍ نه وروسته د سلور نوي کلونو په عمر د جمعې په شپه د ټکساس په ایالت کې وفات شو. توقع کېږي چې د جورج اچ بوش مړه د دغه ایالت په مرکز کې د عامو خلکو د لیدو په خاطر کې خودل شي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د لوګر چارواکي وایي چې د کابل لوګر لوی لارې د امن کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. په دې اړه درته رپورت لرو لګ ورسته یاوري. خو د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو والی ملا عبدالمنان د بی پلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی دی. پیخه د هلمند په شمال کې د نوزاد په ولسوالۍ کې شوی ده. د هلمند والی جنرال محمد یاسین په دې اړه آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل ته معلومات ورکړي دي.
د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان، هلمند په ولایت کې د ملامنان د وژل کېدو خبره ده. د طالبانو دغه کمانډان څنګه وژل شوی؟
ملا درېم مشهور کمانډان چې د طالبانو د سمند الله صدیقه د طالبانو نام نه هدا والی دی. نو تقریبا پرون مازیګر او ماخام ترمنځ د هغه د
د موقيف هلمند کې څومره مهم وو او په جنوب کې د طالبانو پر لیکو باندې به اغیز سوي
د خو د طالبانو والی وو او همدارنګه په نظامی برخه کې د صدر ابراهيم معاون وو نو طالبانو په دغه کې ډېر مهم سړی وو پاول رجیب کې راځي نو طبعا تاثیر ډېر دی
د سویل کیږي چې ملامنان د مخدره موادو په قاچاق او انتقال کې هم رول درلودي په دې اړه باندې جزئیات څه شدي
نو کله چې د ملامنان او د ملایبت الله سره مخالفتونه پیدا شو پاندې چې هلمند یوازنه د مواد مخدر جند او د مواد مخدر ټول عایدات د ملامنان او د دې ډلې سره ملایبت الله هم غوښته چې دغه شیان زما لاستم باید راکړي په دې نه راته او په دې خاطر هغه څو دلیو تصمیم نیولی وو چې دا تبدیل کې تبدیل نه کړه دی نه منل چې نه منل بغاوت یې وکړو بالاخره دغه وس له منځه ولاړه
او یو بل خبره د په اړه باندې دا کیږي چې د ایران کې اوسېدی یا کورنی الته اوسېده د گاونډیو هیوادونو سره د اړیکو په اړه یا دا ویل کیږي چې له پاکستان سره اړیکې چندان ښه نه وي او د هغوی غوښتنې نه منلې په دې اړه باندې ساسو درې څه شي
اصلا د پاکستان او ایران موضوع دلته نه دلته د منافع موضوع دی دلته د دې ارتباطات واچن د اطلاعات معلوماتونه راتل چې د ایران سره د ایران سره او د دې ترڅنګ د دې مخالفت د ملاحظه لا سره د رهبرۍ په طرف نه د پاکستان سره بنا د ما په خاطر په دې نه دي چې د ملاحظه لا د دې لخوا د پاکستان د ایسای امر شبکو له خاونه نیول شي
د هلمند د امنیت او ثبات لپاره د دې مهم طالب قومندان وجل کېدل تاسو څنګه ارزوي
منګه مخکې در مخې د دې د وجل یا نو وجل کېدو په کله وضعیت تغییر خورلای خلک د طالبانو د اعمالو نه پتنګ راغلی او خلک د دولت طرفدار ته ارزه کې ولاړیږي او موږ وخت په وخت مخته روان یو د دې په لمانځه تلل کې ممکن ډېر تاثیرات وانه چي خو بیا هم د خپل یو شخصي ډله درلوده هغه شخصي ډله او د عدالت د ډلې ترمنځ ممکن څو کاکشالي پیدا شي په دوه رهبرۍ په سره
ډېر مننه والي صاحب تشکر
سلام
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د ماشومانو د ملاتړ یو شمیر ادارې پر افغان ماشومانو د جګړو د اغیزو په اړه اندېښنه څرګندې په دې اکلم رپورټ له کورو ساوري د لوګر چارواکي وایي چې د کابل لوګر لوی لارې د امن کولو لپاره هڅه پیل کړې دي خلکو د حکومت د دې ګام هرکلی کړی او ترې غوښتلې دي چې دا ستونزه دې په دایمي ډول حل کړي د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې موضوع رپورټ را لګلې
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د کابل لوګر لارې په اوږدو کې د نامنې پیښې ډېرې شوې د لوګر ولایتي چارواکي خبر ورکوي چې د لارې په شاوخوا سیمو کې نظامي عملیات پیل کړي د لوګر امنی قومندانۍ د امنیت امیر سمنوال محمد ایوب وردګ آشنا رادیو ته وویل دغه نظامي عملیات چې له نور امنیتي ارګانونو سره په ګډه ترسره کیږي په نتیجه کې به دغه لاره امن شي
هغه ساحه او منطقې چې مثلا کمال خیل دادو خیل په مرکزی ساحو او مناطقو کې ورسره پورک او په پاتخاو روغنی په پاتخاو شانه په دغه ساحه او مناطق کې زموږ عملیات جریان لري په دغه ساحه کې تصفیوي عملیات تر سره شوې دي
د سویل ختیځو ولایتونو پکتیا پکتیکا او خوست اوسیدونکو د لوګر لارې کابل ته تګ را تګ لري معمولا طالبان د محمد اغه ولسوالۍ د واغجان او پلیکنداری په سیمو کې دغه لارې ته راوځي پر دغه لارې تلونکو خلک په دې نظر دي چې د عملیاتو لوجې ممکن ترې وي مودې پورې د لارې امن شي خو له حکومت نه غوښتنه لري چې د لارې د دایمي حل لپاره د جدي ګامونه واخلي
احمد زمینوم د دې مرکز اوسیدونکو ما د عملیات د مسافر لپاره هم خدای چې د لارې باندې زیو راځي او د امن لپاره هم خدای چې واغجان کې او یا هم د واغجان بازار کې او د ولایت مرکز کې دلته امن راسي او مسافر د نور نستګ را تکي د غو لپاره یو څه زمينه دي امن برابر شي
د کابل لوګر ترمنځ د لارې په اوږدو کې ګنښ مې امنیتي پوستې هم شته خو د لوګر د ولایتي شورا مرستیال عبدالولي وکیل وایي چې ګڼ شمېر نور امنیتي پوستو ته هم جدي اړتیا لیدل کیږي
څوک چې د لارې مزاحمت کوي او یا د امنیتي پوستو د چک پوینټونو مزاحمت کوي هغه هلته په سیار شکل باندې وجود لري عملیات تراسي هغوی سیاریږي بل محل ته ځي کله چې عملیات پای ته ورسیږي بیرته هغوی راځي خپل هدف ته ځان په شکل د اشکال څنګه وغوړي غسی کولای سي رسیدګي وکي د دې حل لار نه ده دوامداري پوستي جدول پلار کی دا یو نسخه د حل لار ده
په ټولیز ډول د لوی لارو د امنیت نه خوندیتوب افغانستان شموله مسأله ده د مسالې د عام خلکو ترڅنګ په زیاتره مواردو کې امنیتی کسانو او یا نور حکومتي مامورینو ته ستونزې جوړې کړې دي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د بوش کورنۍ د امریکا د یو څلوېښتم جمهور رئیس جورج اچ ډبلیو بوش د دعا او تدفین د مراسمو پروګرام اعلان کړ لګروسي پاکلر رپورټ اوري د ماشومانو د ملاتړ یو شمیر ادارې پر افغان ماشومانو د جګړو د اخیس په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې جګړو په کلو او خارونو کې د کارګرو ماشومانو شمیر زیات کړی دی د سیف د چلډرن اداره وایي چې جګړه کې ښکېل غاړې ښوونځیو نه د خپلو اهدافو لپاره کار اخلي په موقع په دې اکړه د اکرام شینواری رپورټ ده
د ماشومانو د ملاتړ یو شمیر نړیوالو ادارو چارواکو د یک شنبه پورس کابل کې په یو مشورتي غونډه کې چې د ماشومانو د وضعیت د ارزولو لپاره د کار او ټولنیزو چارو د وزارت په نوښت جوړه شوې وه په افغانستان کې پر ماشومانو د جګړو د اغیزو په اړه اندېښنه وښوده د ماشومانو ساتنې د ادارې سیپ اپ د چلډرن موسسې رئیس انو ون منان دې غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د جګړو له امله نه یوازې په کلیوالو سیمو کې د ماشومانو ژوند خراب شوی بلکې په خارجو کې هم د کوچنیو کارګرو ماشومانو شمیر زیات کړی دی چې د مرستې رسولې موسې یوازې د دغو شمیر ماشومانو یو کم شمیر ته یې مرستې رسولی شي
موږ ته پکار دی چې پر ماشومانو باندې د جګړو اغیزه درکړو موږ په افغانستان کې په دوامدار ډول پر ماشومانو او د هغوی پر کورنیو د جګړو اغیز وینو ټولې ښکلې غاړې په جګړه کې له ښوونځیو کار اخلي په روغتیایي مرکزونو باندې اغیزه کوي او د ژوند د تیرولو امکانات مختلفي او موږ د جګړې د مختلفو غاړو لخوا د ماشومانو ګمارل له منځه نه دی وړي
هغه ویل دا کار د افغان حکومت او له حکومت بهر اقداماتو ته اړتیا لري د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس اوس مهال په افغانستان کې ماشومان د 3 څخه تر 15 ډولو ګواښونو سره مخ دي چې دغو ګواښونو له امله 3.1 میلیونه ماشومان چې زیات شمېر یې نجونې دي ښوونځیو ته تګ څخه پاتې شوي دي دا وزارت وایي چې په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه کارګر ماشومان شته چې 1.3 میلیونه یې په سختو کارونو بوخت دي د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی چې په نننۍ مشورتي غونډه کې حاضر و هم وایي چې افغان ماشومان د سختو حالاتو سره مخ دي جګړه لوږه وچکالي او له خپلو مینو نورو سیمو ته کډه کول هغه څه دي چې افغان ماشومان ورسره هر ورځ لاس او ګریوان دي ښاغلي زکی د افغان ماشومان د ژوند د ښه کېدو په برخه کې د ماشومانو لپاره د لوږې د مخنیوي د پروګرامونو اړتیا یادونه وکړه خو یې ویل چې اوس مهال په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره 10 مستقل قوانین 9 متمم قوانین او قوي حقوقي پالیسي شته دي
سعی دیگه ما است که امروز با هم مشوره کنیم
زموږ بل هڅه دا ده چې نن به پرې مشورې وکړو چې کله د ټولنې سربیره پر لویانو سربیره ټولنیزو شوراګانې د کلیو شوراګانې 400 دا طلب ټولنیز بنسټونه سته دي چې په بیلابیلو برخو کې د ماشومانو د ژوند د ښه کېدو لپاره کار کوي څنګه موږ کولای سو چې یوې ښې همغږۍ ته زمینه برابره کړو تر څو زموږ د کار اغېز لا ښه او ډیر سي او په ټولنه کې هم لابس سي
قابل لمستر برای جامعه باشه
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر ویل چې اوس مهال د افغانستان په 1300 ولسوالیو کې 14000 د طلب رضاکاران د ماشومانو د ژوند د خوندیتوب لپاره کار کوي 17 هغه ویل دا وزارت او خصوصي مرکزونه شاوخوا 10000 ماشومان په 5500 روزنتونونو کې ساتي د دې سربیره 2000 ماشومان د ماشومانو د محافظت په دیش مرکزونو کې ساتي د دغه دوه ورځنۍ مشورتي غونډو په لومړۍ ورځ یو شمېر ګډونوالو د ماشومانو په اړه د قوانینو ساده کولو غوښتنه هم وکړه ویل چې افغان حکومت لخوا د ګواښ سره مخ ماشومانو لپاره ترتیب شوې ستراتیژي او پالیسي بیا کتنې ته اړتیا لري دغه ګډون کوونکو د افغانستان د پارلمان څخه هم وغوښتل چې د ماشومانو د قوانینو په تصویبولو کې خپله ونډه ادا کړي
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري د بوش کورنۍ د امریکا د یو څلوېښتم جمهور رئیس جورج اچ ډبلیو بوش د دعا او تدفین د مراسمو پروګرام اعلان کړ جورج هربرت بوش چې د جمعې په ورځ د 49 کلونو په عمر مړ شو د 1909 تر 1993 پورې د امریکا جمهور رئیس د دعا د رسمي مراسمو پروګرام په اړه نور جزئیات پر رپورټ کوي
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون شنبه ویل چې د امریکا د یو څلوېښتم جمهور رئیس د جنازې د دولتي مراسمو لپاره له تگزاس څخه واشنگتن ته د هغه د مړي د راوړلو لپاره به د ولسمشر ځانګړی الوتکه ایر فورس ون ولیږي.
It will be sent to Houston.
اکثره په بهیر باندې پوهیږي، خو زه به ایر فورس ون ولیږم چې په ځانګړي توګه درناوی وشي. هغه د داسې درناوي وړ دی او دا به زما لپاره د ویاړ ځای وي. د هغه ځای به د تل لپاره تش وي. فوق العاده انسان و.
د بوش کورنۍ د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د ولسمشر بوش د مړینې له کبله د خواخوږۍ پیغامونه ترلاسه کړي دي.
زه فکر کوم هغه نه یوازې خپل ملګري تر تاثیر لاندې راوستلی وو، بلکې ټوله نړۍ یې آزاده کړې وه. د هغه د ریاست او مدیریت په نتیجه کې په نړۍ کې سوله او سوکالي رامنځته شوه. زه په دې باندې ډېر زیات ویاړم.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس چې د مکسیکو د نوي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره هغه واد ته تللی و، د ستنېدو پر مهال یې وویل چې د امریکا د یو څلوېښتم ولسمشر په مړینه ټول امریکایان غمجن دي.
هغه خپله کورنۍ او هیواد ډېر ګران و. هغه خپل ژوند امریکایانو ته د خدمت لپاره وقف کړی و. موږ به د هغه ژوند او خدمتونه تل په یاد وساتو.
ولسمشر بوش په امریکا د سړې جګړې د ختمولو او د خلیج د جګړې پر مهال رهبری کړې وه. نن په کویت کې هغه ته په درناوي د هغه انځور د کویت په برج باندې د امریکا او د کویت د بیرغونو ترڅنګ ښکاره شو. د هغه په مړینه په واشنگتن کې په سپین ماڼۍ او په کانګرس باندې د امریکا بیرغ نیمه ځوړند
دی.
ما ته د هغه تر ټولو د صفت وړ عادت دا و چې هغه د ډیموکراتانو سره دوستانه اړیکې درلودې او د بیل او هیلری کلینټن سره ډېر ښه ملګری و، او هغه خرابه ګوندي تفرقه چې په هیواد یې سوری غوړولی و له منځه یووړه.
ښاغلی بوش اته کاله د ولسمشر رونالد ریګن مرستیال و او تر هغه مخکې د سی آی ای مشر پاتې شوی و. ټول ټال یې شپېته کاله په پوځي، ملکی او سیاسي ډګر کې د امریکا خدمت کړی و.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
زمغه د واشنگتن د سټډیو ناوري. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې دوی سا کال د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مالی هدف پوره کړی دی چې د تیر کال په پرتله عوایدو کې 14% زیاتوالی راغلی. لیمینیازی په همدې اکړه رپورټ را لیکلی.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ورته سږ کال د 133.5 میلیارد افغانیو مالی هدف ټاکلی و چې دوی له دغه هدف پورته عواید راټول کړي دي. د دغه وزارت ویاند شمروز خان مسجدی د یک شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل، په داسې حال کې چې د مالی کال درې هفتې پاتې دي، خو مالی وزارت د تیر کال په پرتله دا وخت 1 میلیارد افغانۍ اضافه عواید راټول کړي دي. ښاغلي مسجدی زیاته کړه چې اوس مهال مالی وزارت 133.95 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي.
د تیر کال په پرتله چې په دغه وخت کې موږ 125 میلیارد افغانۍ راټول کړي وي، موږ تقریبا کولای شو چې ووایو چې موږ 1 میلیارد افغانۍ اضافه راټول کړي دي. 14% زیات ښیي. نو د کالي د مالي کال لا هم درې هفتې پاتې دي، او انشاءالله د کال تر پایه پورې به دغه یو ډیر ښه رقم ته ورورسیږي. د بودجې یا د پراختیايي بودجې په مصرف کې دم حاضر موږ 15% پراختیايي بودجه مصرف کړي چې تیر کال دا په 6% کې و، او په څلورو کلونو کې دا تر ټولو لوړه فیصدي ده.
خو د کابل پوهنتون استاد سیف الدین سیهون بیا وایي چې د مالی وزارت د عوایدو په ارقامو کې له اقتصادي واقعیتونو څخه ګټه نه اخلي او کوم ارقام چې وړاندې کوي دقیق نه دي. ښاغلي سیهون زیاته کړه چې د سږ کال عواید د تولیداتو له مخې نه، بلکې له خلکو څخه د مالیاتو په راټولولو کې ډېر شوي دي.
اگر چند درصد از درآمد مردم کم شوه،
که د خلکو د عوایدو 3% لږ شي او دولت پورې ارتباط پیدا کړي، دا زیاتوالی نه دی. مثلا د مالیه په نوم د خلکو له جیبه اخیستل شوی پیسې چې دولت ته ځي او دولت یې هم د خلکو د ارامتیا او پرمختګ لپاره په مصرف ونه رسوي، هیڅ توپیر به نه وي راغلی. له یو جیب څخه اخیستل شوي او بل ته اضافه شوي دي. دا عواید د تولید له مخې لاسته نه دي راغلي.
د مالی وزارت همدارنګه وایي چې هغه 21 ستر سکتوري وزارتونه چې پراختیايي بودیجه په مصرف رسوي، سږ کال 15% پراختیايي بودیجه په مصرف رسولې ده، او په پام کې ده چې د مالی کال تر پایه دغه لګښت 30% ته ورسول شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د امریکا غږ نه آشنا رادیو خبرونه تل واوري. دا هم د روان خبرونه ورسره پورت. د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم د فوټبالرانو د جنسي آزار او اذیت د راپور ورسره، د افغانستان لوی څارنوالي غواړي د قضیه او خبرشوي راپور په اړه تحقیقات وکړي. د نجونو فوټبالرانو د جنسي اذیت خبر یوې برتانوي ورسپانې خبر کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي د څارنوالي د تحقیقات سره به جدي همکاري وکړي. نور حال پر رپورت کې اوري.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر نارینه غړو تور لګیدلې چې د شوزو د فوټبال د یو شمیر غړو پر وړاندې جنسي او فزیکی ناوړه چلند کړی. دغه تورونو په پراخه کچه خبرګونونه راپارولې. د افغانستان لوی څارنوالۍ هم د دې موضوع د څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارلې.
د افغانستان لوی سرونوالی به په ټول هویتي محرمیت دا مسله وڅېړي. موږ ډاډ ورکوو هغه کسان چې په دې برخه کې اسناد، شواهد او مدارک لري او یا شکایت لري، د هغوی ټول حقوق او محرمیت به وساتل شي. دوی کولی شي له دې ټاکل شوي پلاوي سره یې شریک کړي تر څو هغوی پر وخت او دقت دغه قضیه وڅېړي.
ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبډلې د یو شمیر پخوانیو لوبغاړو او روزونکي له خولې رپورټ ورکړی چې د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې د لوبغاړو پر وړاندې په افغانستان کې دننه او هم د 2013 کال په لومړیو کې د اردن په یو ورځنیز کمپ کې بد چلند شوی. خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون دغه تورونه نه مني.
ما به خاطر از اینکه مطمئن شیم و
د دې لپاره چې ډاډه شو د افغانستان خلک او ورزشی جامعه ډاډه شي، موږ له ټولو نهادونو سره پوره همکاري کوو. حتی که دوی علاقه نه لري، موږ هڅو چې راشي، ځکه دا یو ملي بحث د افغانستان د ګټو خبره ده، د یو محروم قشر ګټې چې باید توان ونه ویني.
د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا ویلي چې د افغانستان د ښځینه فوټبال لوبډلې د غړو د جنسي او فزیکی ځورونې په اړه د سوو تورونو په اړه پلټنې کوي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د تورونو د اثبات په صورت کې به یې عاملین محاکمه کړي. ډېری افغانانو پر ټولنیزو رسنیو د دغې مسلې د څېړلو غوښتنه کړې.
د هلمند ولایت د پاره د طالبانو ولی مولا عبدالمنان بیگاش په د نوزاد په ولسوالۍ کې د بی پیډوټ الوتکې په حمله کې وژل شوې ده. د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد د امریکایي قواوو په هوایي برید کې د قومندان عبدالمنان وژل تصدیق کړی دی. په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او د عدالت غوښتنې ډلې د ملکی وګړو د خوندیتوب په حق له د 2013 کال د نومبر د میاشتې په رپورت کې ویلي دي چې سږ کال د اکتوبر د میاشتې په نسبت په نومبر کې د ملکی افغانانو په تلفاتو کې 50% کموالی راغلی دی. متحده ایالات وایي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي، خو په دې کې د افغانستان څخه د قواوو ایستل نه دي شامل. د قندوز د ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي او غیر قانوني وسلوال قومندان چې په نوید مشهور دی، بیګا ناوخته د حکومتي قواو لخوا د تخار په مرکز د تعلقانو په خار کې ونیول شو. د فوټبال د نړیوال فدراسیون پخوانی رئیس شاهزاده علي ابن الحسین ویلي دي چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د ښځو لوبغاړو د زورونو تورونه باید وڅېړل شي. د ایران مقاماتو نن د یکشنبه په ورځ ویل چې د میزایلو پروګرام دفاعي دی، د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو خلاف نه دی. د ایران خبری آژانس هرنا نن دا خبر د هغو الزامونو نه وروسته خپور کړی دی چې وایي تهران یو نوی راکټ ازمویلی دی. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون نن د یکشنبه په ورځ د ارجنټین نه پاریس ته د رسیدو سره سمدستي آرک دی ټرایمف یا د بری د یادګاري سیل خواته ورغی چې د بلواکونکو د لوټالان زیانونه ارزیابي کړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د نړۍ د شلو سترو اقتصادي او صنعتي هیوادونو د رهبرانو په عالي غونډه کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان خواته تللی او په ډېر صمیمیت ورته لاس ورکړی دی. د اسرایلو پولیسو په صدراعظم بنیامین نتانیاهو او ښځې د رشوت او جلکارۍ د الزامونو په هکله کافي شواهد پیدا کړي دي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعته خبری پښتو لومړی خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لاندې شیبو کې د دې خبرونه پیل کې اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مل شي.